ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಶೀದ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ದ ನೆಹರು ವಸ್ದ ಕಾಲ 2018 ಔ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಪಿಂಜಲ ಸಮಾನೇಟ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದಿ ವಕ್ಷಿ ವಿಧಿ ದ ಮಾಸೂತನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದ ಮಾಸೂತನ್ ನಹನಿ ಮೇ ಔದಲ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಘರ್ ಮೇ ಯುವ ಬಜೆ ಶಿವೇದ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖಬರ್ವನೆ ಕೆ ಜೆಎಂ ಅನಿಲ ಖಾಲಿದ್
ಔ ಜನ ಸಿರ್ಕಾಕರ್
ತಾಸುತಾ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ದಿನನ್ ರಜಿ ದ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರುನು ಸಟ್ಟೆ ಕಿ ಸದಾರಂಗ್ ದಿ
د افغانستان صدر اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه د داعش وسلواله ډله په تیښته مجبور کړي او مخالفینو ته یو ځل بیا د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې تر هغه ری ډلې جماعت الدعوة ته د ځای نه ورکولو فیصلې بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده.
او د روسیې د دفاع وزارت وایي د صدر پوتین له اعلان وروسته د روسیې جنگي الوتکو لومړۍ ډله له شام څخه وتلې ده. ښاغلی پوتین پروند ویلي و چې شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي.
دا او یو شمیر نور رپورټونو خبرونو او سیړنو لپاره موږ سره اوسئ.
د وسف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا شراغلاست. په دې خبرونه کې به تاسو ته دا هم وایي چې په پاکستان کې زمیندار یا کروندګر لزری بانک څخه قرضه څنګه ترلاسه کولی سي. خو د خبرونه پیل کول افغانستان څخه چیرې چې صدر اشرف غنی ویلي امنیتی ځواکونه د داعش وسلواله ډله په تیښته مجبور کړی ده او د طالب وسلوالو د بریدونو مخنیوی کړی دی. نن د سیشن په پروس کابل کې د ناټو له عمومي منشي سټولنبرګ سره یو شریک خبری کانفرنس په وینا کې ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هیڅ ځای نه لري. نوموړي په وسلوال طالبانو یو واري بیا ژغ کړی دی چې د سولې خبرو اترو ته راستانه سي. په دې باب نور تفصیل په دې ویډیو کې.
قبل از وخت از
مخکې له وخته د چوم سولې نتیجه نه دا ورکړي او یا یو دقیقه د امنیتی دفاعي ځواکونو د پنګونې په برخه کې غفلت وکړو. که د کورنی جنگ مسله وای دا چوکاټ په مراتب و به آسانه وای، اما د منطقې او نړیوال عباد هغه عباد دی چې دا مسله ډیره پیچلی کوي چې پام ته اړتیا ده. ناټو به له افغان امنیتی ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ به د ښوونې روزنې او سلام مشورې په برخه کې خپلې مرستې پراخې کړو. موږ خپل جنگی ماموریت ته د پای ټکی ښودلی، اما تصمیم لرو چې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو قاطع ماموریت په چوکاټ کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به د افغان ځواکونو سره هم خپل مالی مرستو ته دوام ورکړو.
کدمنو کتونکو او اوریدونکو د افغانستان په اړه هم یو رپورت بل تاسو لپاره لرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کومه پروسه چې د مارچ په ولنې هفته کې کیدونکې وه هغه ولې د ځنډ ښکار شوې ده؟ په دغه حق لا زموږ د ډیوه ریډیو خبریال ارشد محمد د سړنکارانو سره خبرې کړې دي. سړنکار رحیم الله یوسفزی وایي چې کچېرې دا پروسه ناکامه شوه نو دا به منطقه کې امنیت ډېر متاثر کړي. نور تفصیلات په دې رپورت کې.
د افغان طالبانو مذاکرات او مستر اوستو زمواري پاکستان منلې و، خو سیړونکو وایي چې افغان طالبانو مذاکرات ته نستینه انکار کړي او خبريال طاهر خان وایي چې د طالبانو مذاکرات نه انکار تصدیق د پاکستان او افغانستان حکومتونو هم کړي، خو دی وایي دغه عمل د بیا شروع کېدو امکان لري.
طالبان دا غوښتنه کړې ده ځکه چې هغوی د قطر دفتر یو ځمېل ارده د خبرو دویم هغوی زمونږ په مشرانو دې سرتاري بندیزونه د ملتقوامي چې کوم اقوام متحده لګولي دی. هغه لسه نه دا مشکل ځکه نه ده چې تقریبا د 200 زیات طالبانو مهم مشرانو دغه بندیزونه لري کړي چې په ماجي کې طالبانو سره دا ویره شته چې دې کوم جنګیالي دي په میدان کې جنګیږي که بغیر د اعتماد د بحاله دوی خبرو ته کېناستل کېدي چې هغه سخت دریځه خلک هغه سخت موقف والا خلک چې هغوی د خبرو اوس هم مخالف دي کېدلی شي په طالبانو ته بله ډله پیدا شي یا تقسیم شي.
سیړونکي او افغان عمر ماهر رحیم الله یوسفزی وای څلورو هیوادونو ګروپ د خبرو اترو شروع کولو لپاره بوخت دي او دی وای چې پاکستان منلی و چې افغان طالبان خبرو ته آماده کولی شي ځکه چې دلته د افغان طالبانو استوګنه ده او طبي امداد هم ترلاسه کوي خو دومره اثر پرې نه لري چې خامخا یې مذاکراتو میز ته راولي او که داسې ونه شوه نو په نړیوال کچ دا د پاکستان اهمیت کمولی شي.
نو بیا خو د پاکستان هغه اهمیت چې کوم جوړ شوی وو چې دوی افغانستان کې د سولې دپاره د روغ جوړې دپاره یو مهم رول لوبولی شي هغه بیا پاکستان اهمیت کمیږي پاکستان نه توقعات کمیږي او بیا خو افغانستان حکومت چې دی نو هغوی هم دا خبره هم کوي هلې ځلې هم کوي چې نیغ په نیغه طالبانو سره خبره وکړي خو هغه کار هم ورسه پورې ونه شو.
سیلونکو وای چې مذاکرات او عمل کې د جګړې دوام او ډېر شرایط وړاندې کول لوی خند دی او رحیم الله یوسفزی په وینا کوم مذاکرات ناکام شو نو په دې خطبه ډېر بد اثرات پریوزي.
نو کدا خبرې ناکام کیږي یا خبرې نه کیږي نو به خو دا جنگ چې دا به زیاتېږي او دا ویل کیږي چې سخت کال خو به د مخکې نه زیات جنگ او کیږي او وینه به تریږي نو د هغې د مخنیوي لپاره
د تیر کال دسمبر میاشت نه څلورو هیوادونو ګروپ د افغانستان سولې لپاره خبرو اترو پروسه پیل کړې او د چین اورنچی ښار د پاکستان مری او د افغانستان کابل ښار کې دغه مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې د شذو په ضد د تشدد د مخنیوي قانون د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده او ورسره د یوې تندروا ډلې لشکرې طیبه په هلو ځلو باندې په مطبوعاتو کې لګول سوي بندیزونو د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. دا غونډه په د پنجاب په منصوره کې د جماعت اسلامي په مرکزی دفتر کې شوې ده. نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان له اسلام آباد څخه.
پنجاب صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد بل مخالفت لپاره مذهبي سیاسي ګوندونو یو غونډه لاهور ښار سره نږدې منصوره کې جماعت اسلامي په مرکز کې شوې ده. او غونډې نه پس د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې دوی هم په زنانو باندې د تشدد خلاف دي خو بل کې مشاورت نه دي شوی او دا بل د تشدد نه بلکې د خاندانی نظام خاتمه ده پاره دي او حکومت د عدالتونو کې فرق جوړېدو پر ځای خپل آئینی ذمہواری پوره کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده د ترخګرۍ ختمون دپاره په کمی تګلارې مکمل عمل وشي خو په مدرسو او لاؤډ سپیکر باندې بندیز د ختم کړی شي. دا غونډه هسې خوز په زنانو تشدد پر ضد بل په حق لوه خو جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ستاینې نه علاوه په جماعت الدعوة هلو ځلو بندیزونو ختمولو غوښتنې هم پکې کړې دي.
تبلیغی جماعت کې تعلیمي ادارو میں داخلې پر پابندی اور جماعت الدعوہ کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
سراج الحق وی تعلیمی اداروں کے پر تبلیغی جماعت داخلے اور جماعت الدعوہ حلو زلو پر میڈیا نه خودلو بندیزونو ختمولو غوښتنه کوو. د غونډې نه پس جاری شوې اعلامیه کې پنجاب حکومت ته ویل شوې دي دا بل دې درویشتم مارچ پورې واپس واغستې شي او په دویم اپریل هم دې لړکې په اسلام آباد کې علما کانفرنس کیږي. اعلامیه دا هم وایي اسلامي نظریاتي کونسل مشاورت نه پس دې نوې بل باندې کار وکړي شي. دې بل په حق له جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات حل بیانولو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم هم په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه بغیر مشاورت دا بل منظور شوی دی او دوی ته باور ورکړې دي په کمی سطح دا سی بل په حق له با مشاورت کولی شي.
پاکي سطح پر باهمي مشاورت سے اثر نو ایک اس بارے میں قانون سازی کی جائے جو علماء کے اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہو.
دوی وی چې په مرکزی سطح د علما او ټولو ګوندونو په مشاورت داسې قانون دی جوړ شي چې قرآن او سنت رڼا کې د تشدد مخه ونیسي. پنجاب صوبه کې په زنانو د تشدد مخه نیولو لپاره دا بل په داسې حال کې منظور شوی دی چې یوازې کال 2013 پنجاب صوبه کې په زنانو تشدد 15,800 پیښې رپورټ شوي وو او اصل شمیرې رپورټ شوی شمیرو نه هم زیاتې دي. دا نوی قانون زنانو خلاف هر قسم تشدد جرم بلی او دې لپاره سزاګان هم تجویز کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو کتونکو، تاسو د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان دا رپورٹ واوریده. اوس هم په دغه حق لباندې زموږ همکار بهروز خان صاحب دی وخت په سټوډیو کې ناست دی او په دغه حق لته پوښتنه کوي. ستړي مشي
ډیر مننه انیلا خالد.
بیرو صاحب، اول خو دا وایي چې مذهبي ګوندونه اخر ولې د ښځو د حقونو خلاف را ولاړیږي؟
زما خیال دی چې مذهبي ګوندونه اوس په دې د پدې قانون چې کوم دی د اعتراض راپورته کړی دی، نو د دوی لخوا داسې کومنګ وایي چې پیرا بای پیرا یا پوینټ بای پوینټ، نو دغه لاسه تفصیل نه دی راغلی. خو د مذهبي ګوندونو سره د اغي غواړي چې د مذهب سره تړلې هر معاملہ چې دا د دوی په مرزه باندې وي، دا د دوی نه پته پوس باندې وي، ځکه چې په دې باندې خودي په یولس کې ژوند دي. غنينو مذهب د هر اغه چا کار دی څوک چې دغه مذهب مني، دا د دوی ټیکنه ده. خو دوی سیاست کوي د مذهب په نوم باندې، نو او کړه دوی دغه تو ګورګور اوس په پارلمان د لارې فیصله راغلی ده، او د پارلمان په پارلمان کې د دې مذهبي ګوندونو چې دین په دغه پارلماني نظام کې برخه لري، د دې حیثیت په پارلمان کې د خپل هغه ته وګوري چې خلکو دې ته څومره ووټ ورکړی دی، په خپل ووټ کې دی لیګلی دوی ته اکثریت ورکړي، نو په پارلمان کې دوی کولای شي چې هغه فیصله بدلی کی. دغه نشته. خو دې سکي دې د خلکو د جذباتو په بنیاد باندې لګیا دي، دا غینه ووټ مخلي. او بیا اوس موږ د خبره ترې شي کولی یو واقع به وشي هغه به حقیقت نه شي. مثال به د توهین د رسالت مثال والو، په پنجاب کې دوه ځوانان خزه خاون ژوندۍ بټې ته د ور بټې ته واچول، ځکه چې وې دي د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی.
خورست بیا دا خبره غلطه،
دا خبره غلطه ایا کړو؟ دا خبره ټیک ده. موب ته دی جلوس ته دی خلکو ته را پر اورو خلکو ته را پر ول شو خلکو ته چا د اختیار ور کړی؟ د ملک د قانون ور کړی دی، دغه مذهب ور کړی دی، کوم اخلاق ور کړی دی، چا؟ خو اوس دلته کې چې کوم دی مثال به زه تداوم، د مذهبي ګوندونو نن اوس لګیا دي یو قانوني کار د پاکستان سپریم کورټ فیصله وکړه، ممتاز قادری د سلمان تاثیر په مرګ په وجنه تور هغه تورن وو، ککړې اومند پانسی کو دی وای دا د سپریم کورټ غلطه فیصله. د پاکستان حکومت جماعت الدعوا یو غیر قانوني تنظیم وګرځو، د پاکستان آئین، د پاکستان حکومت، دغه پارلمان چې په شتون نه لري، دی وایي چې په میډیا باندې پمرا هغه تجارت نه کوي، غیر قانوني دی، تو دغه تجارت ورکا دی. اوس وایي چې دا بل چې کوم دی دا غیر قانوني دی، نو دا خو یو قانون جوړ شو. داسې خو به نه چې بس ښځه به ټلیفون پولیس ته وکړي، نه، هغه به باقاعده یو کمپلین کوي، هغه کمپلین به ثابتېږي، هغه د قانون په نظر کې قتل کیږي. نو علاوه لا قانون راغلی نه دی، قانون عملي شوی نه دی، دلته نه دوی دا شور وکړو. دوی لا په کار دي چې دا مولیان چې دا مذهبي مشران ځان ته وایي، د اسلام ټیکداران ځان ته وایي، دوی به خپل خور لور له په جداد کې سن ورکوي چې میراث ته اسلام ورکړی دی. دیدی سوال روزی پاغي بسې جلوسونه وباسي،
صحیح
پاغي باندې احتجاج وکي، لاول دي خپل لور کی، بیا دي اغي باندې رو بسې ټول خلک بوسم برګري.
ٹھیک تا. اوس بهرو سي دلته کې یو تضاد دي، اغه داد چې ک د خلکو اکثریت داسې غړي د منتخب کړي او غي پارلمان ته تلي، نو بیا خو دغه خلکو فیصله ک منل شي، نو یو دغه جوړي کې د وجه جوړيږي. خو کومګه وګورو په پارلمان کې دغه مذهبي ګوندونه په اکثریت کې نه دي، نو بیا په کار خدا د چ پارلمان یو فیصله وکړي نو همغه منل شي. خو حال دا دی چې دغه اقلیت دغه مذهبي ګوندونه چې په اکثریت کې نه دي، د دې خبره ورمنلو کوشش کیږي، نو بیا په داسې حالاتو کې د پارلمان او جمهوریت چې دي، د دې سمانه دا سمانه لري.
کچري نواز شریف چې هغه ته پنجاب پټول پټول ووټ ورکړی دی، اکثریت ورکړی دی، په سند کې اکثریت نشته، په پښتونخوا کې اکثریت نشته، په بلوچستان کې اکثریت نشته، خو پنجاب ورکړی دی. پنجاب ډیر دی چې پنجاب په چا پسې ودرېږي. نواز شریف کدغه په پاکستان کې وزیر اعظم دی، د خلکو پر رائے دی، د پارلیمان په شتون کې دی، چې پارلیمان وجود لري. مذهبی ګوندونو ته خلکو رائے نه دا ورکړي، د خلکو پر رائے باندې هغه په پارلیمان کې برخه اکثریت نه دی موندلې. رائے حق خو ضرور یو سړی لري، خو حکومت دې ته مجبوروي ځکه چې سبا ورپسې په د مذهب په نوم باندې خلک راوباسي، خلک راوباسي په سړکونو باندې. مثال په طور سلمان تاثیر صرف دا یو هغه کړی و چې څنګه نور خلک کوي، عام ټول سیاسي ګوندونه کوي، چې د توهین د رسالت ضیاء الحق جوړ کړی دی، دا غیر قانوني او غیر انساني هغه دی، هغه دا ویلي تور قانون دی، ځکه چې دا ضیاء الحق جوړ کړی. خلک دا ګڼي چې دا ګڼي د قرآن نه منځ نه خبره راپورته شوې ده، رئیسلی شوې ده، او دا قانون دی. دغه خلک دی د سیاست لپاره څوک یو شان جوړي، څوک بل شان. هغه د هغې وویل چې د دې قانون د لاندې چې کوم غریبانان اقلیتونه دي، هغوی ته دېنه ډېر زیات نقصان ورسېد، د هغې خلاف استعمالېږي. دا دې کې بدلون پکار دی. ممتاز قادری چې هر چا ورته په سر کې سا اچولي و، هغه د توهین د رسالت دا وګڼو، د هغه په حفاظت باندې دی، د ده ډیوټي وه، هغه هغه وویشته، قانون هغه مړ کړو. د ممتاز قادری جنازه دې مولیده، او نن د جماعت اسلامي مشر په خپله غایبانه نماز جنازه وکړه. نو دی خو د دې ملک تعین نه مني، دغه پارلیمان نه مني، پخپله پکې ناست دی، دغه فیصلې نه مني. که چېرې نواز شریف، زه به دې ته ووایم، نواز شریف دې ته مجبوره شو یا هغه د مسلحت نه کار واخیسته، د پنجاب د اکثریت اسمبلۍ صرف د مذهبي لیډرانو د یېرې نه، چې ګنې په ما باندې بس دا به راته جوړ کړي، دا به راته جوړ کړي، دا خبره فیصله واپس کړه، نو بیا ستاسو خبره ټیک ده چې د پارلیمان او د جمهوریت نه خو ضرورت شته او نه بیا
مانه پاتې کیږي. ډېره مننه د معلومات راکول بیرو صاحب.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. موږ هم په دې خبرونه کې یو مرکز تاسو د پاره لرو چې لزری بانک څخه به کروندګر یا زمیندار څرنګه کولی سي چې قرضې واخی. همدا ډول د شام وضع پر کم ځای ولاړ ده، دغه رپورټونه به هم در سره شریکو. خو یو ریزو د پاکستان کړکېچ ځپلي ایالت بلوچستان ولوري ته، چیرې چې سیاسي ګوندونه او کارپوهان وایي د پاکستان مرکزی حکومت چې څه هم اداګانې د هغه ایالت د پرمختیا لپاره کړي دي، هغه رښتیات لا تر اوسه پورې نه دي ثابت شوي. او شمار شمیرې وایي چې په بلوچستان کې 60% خلک د غربت تر لیکې هم لاندې ژوند تیروي. هلته د چشلو د پاره سپه اوبه نسته، او د ژړی ناروغي بیخي عام ده. د دې ترڅنګ چې مرکزی حکومت اوس د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لویې لارې د جوړونې اداګانې هم کوي، او دغه لویې لار به تر ګوادره پورې غځوي. په دې باب زموږ خبریال حمید سمسور یو ویډیویي رپورټ تیار کړی دی چې په بلوچي موسیقي سره شروع کیږي. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
بلوچستان چې د مزیک په لحاظ باندې د ایواد تر ټولو لوی او درې فیصده برخه لري، له تپتان څخه تر ډیره بوکټي پورې، او بیا له کمردین کاریزه تر ګوادره پورې. دغه صوبه پاکستان له ایران او له افغانستان سره نښلوي. چارواکي پلان لري چې اوس به د ګوادر په ذریعه باندې د سیمې له یو شمیر هیوادو سره د تجارتي رادارۍ لویه لاره به پرانستل شي. خو د اقتصاد د څانګې پوهان وایي چې د دغې صوبې د غرو په لمنو کې پټ مادنی وسایل نه یوازې د دې صوبې خپلا، بلکې د پاکستان اقتصادي قسمت هم بدلولی سي. لاکن خو د پاکستان ډیموګرافیک سروي وایي چې دلته د صوبې 60% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. کارخانه نسته، د تعلیم ډیر کموالی دی، په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده. په حکومت کې ناست نوابان او سرداران د صوبې په پرمختګ کې لوی خنډ دی. په بلوچستان کې خلک روزګار نه لري، د روغتیا اسانتیاوي د نه څه برابر دي. دا صوبه له نورو صوبو سره برابرولو ته اړتیا لري. د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو د ژوند کچه ډیره ټیټه ده، او ملیشک واو ته د پولیسو واک ورکول شوی دی. د صوبې په 90% برخه کې لیویس فعال دي، چې دا د یو جدید یا د نوي ریاست اړتیاوي نس پر کولایا. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک:
ناراض لوگوں کو منانا ہے، یہ تو ایک فیکٹر ہے، مجموعی طور پر جو بلوچستان ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے رائٹس کا ہے، اس کو امپاورمنٹ کا ہے، اس کے سائل اور وسائل کی تحفظ کا ہے اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ اگر بلوچستان کو مطلب اگر ہم ڈیولپ کریں تو یقیناً جو ہے نا بہت سے ایسے ہمارے مشکلات ہیں جو کم ہو سکتے۔
لخوابود بلوچستان سر خبری اتری کول دا یوازی د بلوچستان د ستونزی یو جز دی، په کل همه توګه باندې د بلوچستان ستونزه د دغه صوبې د خلکو حقوق دی، واک ورکول دی، د سایل او وسایل ژغورنه ده۔ د د په خبره کچيري و بلوچستان ته ترقی ورکول سي د صوبې ډیر ستونزې به عواري سي، خو دلته بیا د بشري حقوقو سازمانونو د صوبې پر خرابه امنیتي وضع باندې، د خلکو د بې درکه کېدو او د دوی د مړو پر راغورځولو باندې هم په تیرو کلو کې سخته خواشنی څرګنده کړې ده۔ د بلوچستان پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر عبدالمنان کاکړ وایي چې بلوچستان د نړیوالو قوتونو لپاره ډیر ستراتیژیک ارزښت لري، د ایران او افغانستان سره سره د منځنۍ آسیایي ایوادو سره هم ډیر نږدې پرته سیمه ده۔ په سملاسي ډول باندې د بلوچستان ستونزه وارول د پاکستان د استقام لپاره ډیر ضروری ده۔ د د په خبره سوله ییز پاکستان د امریکا، اروپا او د چین د ټولو په ګټه دی۔ پروفیسر عبدالمنان کاکړ چې د بلوچستان ستونزه که څه هم د پاکستان دننه مسله ده، خو دې اوس د غټ قوتونو لپاره یې ارزښت موندلی دی۔ پروفیسر عبدالمنان کاکړ وایي په بلوچستان کې کومه وسلواله مبارزه روانه ده، ځینې بارني هیوادونه د وسلوالو کومک کوي۔ د ده په خبره کچیری په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب وي بیا د افغانستان پر وضع باندې هم اثر اچوي۔ د دله خولې چې په بلوچستان کې اوس هم ډیر قوتونه فعال دي،
یا دغه بوران چې شروع دی دلته، یا دلته چې کومه احساسې محرومي ستا د بلوچستان په خلکو کې خصوصا په بلوچستان کې، نو هغه ورکېدلای نشي۔ لہذا که یو سیاسی طور موږ د دې مسلې د فائدار حل کوشش کوو، نو بکار دادی چې د آئینی آئین د آئین په رڼا کې چې زموږ د ملک آئین دی د هغه په رڼا کې، چونکه ثبوت خصوصا د اتلسوی ترمیم بعد چې دا اتلسوی بدلون دی په آئین کې، نو
خپلواک پرځای کې او کنه او د خلکو قانوني غوښتنې به هرومرو پر کوي۔ مولانا عطاالرحمن چې په خپله بلوڅ دی، دی وایي چې د پاکستان د ماتېدو خطره موجوده نه ده، په خلکو کې غربت، د تعلیم کموالی، بډي رشوتونه، د ټولنیز ژوند انصاف داسې ستونزه ده چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټوله پاکستان کې امنیتي وضع د حکومت لپاره چیلنج ګرځېد۔
صادق خبره ده، دا وخت دا کرپشن او دې معاملاتو دا قوم دې ځای ته رسول دی، دا ټول خلک چې نوکری کوي د کرایې کې قاتلان جوړې شي یا په داسې تنظیمونو کې داسې پیسو دې پر د هغې وجوهات دا دي چې 950 کروڑ روپۍ په پاکستان کې د کرپشن په ذریعه ختمېږي۔ بیا معاشرتي طور زموږ کورنۍ ژوند، زموږ د محلې ژوند، زموږ د مسجد ژوند، په هغې کې اسلامي تعلیمات هم چاته نه دي معلوم، نور تعلیمات هم چاته نه دي معلوم، دغسې باغی کی چکم روایت پکار دی، چکم مور خپل رخل معشومان و تبڑان دی کی قوم قبیلہ ورتا اگے تبلیغات کی اگے نہ علاوہ پ دی کی قانونی سکون۔
د پاکستان حکومت لخوابود بلوچستانو سره د خبرو اترو پر غرو باندې موجود وسلوالو ته دامه بخښنی اعلان کړی دی، تر دې لمخه هم آغاز حقوقی بلوچستان پیکیج اعلان شوی و۔ زیات شمیر بلوچستان په صوبه کې د سیاسي فعالینو د وژنو پلټنی د احساس محرومي د ختمولو د حکومت د اوس او د تیرو ویلانو ته یوازې د شک په سترګه ګوري۔ حمله دغه قبله په بارني هیوادو کې په خپله جلاوطنه بلوچ ملت پاله له سیاسي حکومت سره و خبرو اترو ته ډیر کم چمتو دي، دریز لري چې سیاسي حکومت دلته واک نه لري۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه۔
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي۔
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي۔
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي۔
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده۔
وی او ای ډیوه۔
قدر منو کتن کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ٹی وی دے او زو هم بلوچستان کې د فوزی ملیشیا مشر میجر جنرل شرف خان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بهر هیواد کې جلاوت نه مشرانو باندې لګولې دي. جلاوت نه بلوچ مشران د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان پوز ګړي او تور لګوي چې فوز ناراضه بلوچان بے درک کوي. په دې حق باندې نور تفصیلات ورو زموږ همکار د نصیر کاکړ په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر میجر جنرال شرف غن د خبرې د ایالت په جنوب لویدیځ پنجګور ضلع کې کړی دی. نوموړي هلته د ملیشیا قواو لخوا د جوړ سوي یو سکول پرانستنه هم وکړه. میجر جنرال شرف غن که څه هم د چانوم نه دی اخستی، خو اشاره یې په څرګند ډول بهرني هیوادونو کې میشته بلوچ مشرانو ته چې دغه خلک په خارجي تګلارې عمل کوي او د ایالت خیر نه غواړي. د د پوینا په بهرني هیوادونو کې دغه خلک خو په خپل د خوند ژوند تیروي او په بلوچ ولسی نه آرامي، غریبي او جګړه ورته پلي ده. په بلوچستان کې د کال 2016 د اگست په میاشت کې د هغه وخت پوجي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنی کې یو بلوچ سپینجری سیاستمدار نواب اکبر بوکچی پوجي عملیاتو کې ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان په هغه ایالت کې د بغاوت او تشدد کچه زیاته سو او ډیری مشران له پاکستان څخه ووتل. چپکی خان افکلات سلیمان داود، د نواب خیربخش مری زامن نواب زاده هیربیار مری، مهران مری، د نواب اکبر بوکچی لمسی ابراهیم دغ بوکچی او د سردار عطا الله خان مینگل زوی جاوید مینگل شامل دي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې دغه مشران په بلوچستان کې تشدد ته خلک راپاروي، خو یاد سوي مشران د دې ردونه کوي او وای دوی د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي. د رواني میاشتې په 11مه نیټه جنوا کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته وینا کې د بلوچستان د بشري حقوقو د شورا استاذ مهران مری په خپل وینا کې په امریکا ژغ کړی و چې پاکستان ته د اف 14 ډول جنگي الوتکې نه ورکوي. نو موري تور لګولې و چې اسلام آباد دغه الوتکې په بلوچستان کې په بلوچ ولس د بمباریو لپاره کاروي. د امریکا حکومت د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته د اتو نورو اف 14 ډول جنگي الوتکو منځوري ورکړې و. د دغه الوتکو بیا نزدې 100 میلیون ډالر ده. پاکستان وایي له دغه الوتکو څخه به ترګری ضد مبارزه کې مرسته وسی او د هیواد دفاع ساتنه به په ښه ډول وکولی سي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر من اوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د صفا او بې پلو ټاکنو په اړه یوې غیر دولتي موسسې یا فافن په خپل یو رپورټ کې ولیدي که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د ښځو استازو شمیر کم دی، خو د پارلمان د ایجنډا 80% برخه هم دغه ښځو پارلماني غړو پر مخ باندې په پارلمان کې بیولې ده او په ډیرو مهمو موضوعګانو باندې قانونونه هم راوړي دي. دغه ادارې ستاره ایاز د پاکستان د پارلمان تر ټولو غوره ښځینه غړې ګڼلې ده. په دې باب نور تفصیل راکوي رابعه پیر له اسلام آباد څخه.
د آزاد او شفاف الیکشن نتورک فافن دی ریپورت تر مخه په پارلیمان کې د شوزو کارکردګي د نارینه غړو په مقابله کې زیاته شده او دوی په قانون سازی کې کردار تستاینی وړ دی. د فافن لاړه دغه ریپورت د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خور شوی دی. د ریپورت تر مخه شزی پارلیماني غړي د قومي اسمبلی د چوکیو په یو کې 5مه برخه ده، یعنی د 340 غړو په دغه اسمبلی کې اویا شزی غړي دي چې پکې 80 پر مخصوص سیټونو، 8 پر جنرال او 1 د اقلیتونو پر چوکۍ ټاکل شوی ده. همدغه شان په سینټ کې د ریپورت تر مخه 19 شزی سینټری دي چې پکې 18 پر مخصوص سیټونو او 2 پر جنرال سیټونو موجود دي. په دغه شوزو کې څپر خاص چوکۍ چې پکې د صحت او د آی ټی وزارتونه هم شامل دي موجود دیم، او ټول شوزو پارلیماني غړو د پارلیمان پر کارکردګۍ کې په چسپاندی سره برخه اخستې ده. د ریپورت تر مخه دغه شوزو 12 پرایویټ ممبر بل جمع کړي دي چې پکې اکثره د شې انتظامی امورو، بشري حقوقو، جمهوریت او سیاسي پرمختګ په اړه وو. هم دغه شان شوزو پارلیماني غړو شل ریزولوشنز، 12 اټنشن نوټیسز، شاوخوا 1400 سوالونه، 22 موشنز او 30 پوینټس اف اورډر جمع کړي دي. څېړونکو او خپل پارلیماني غړي په پارلیمان کې د شوزو و دغه کارکردګۍ ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. پارلیماني غړي نعیما کشور خان چې تیر کال اساس کاله هم په نارینه او شوزو کې د قانون سازی په اړه تر ټولو شکردار وو، دی وری ډیو ته صدا سی وای. زه مې چې
زیات د جنډا او د اړیکو تقریبا 80% کاوه پینې او هغه څه کوم غوري هغه تقریبا
څړنکارا او د غیر سرکاري مؤسسې پیمان مشره مسرت قدیم د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
بستان لپاره خو ډېر زیات چې د فخر خبره ده چې دغه زنانه چې کومې انډایرکټ طریقې سره راغلي دي الیکشن په ذریعه نه دي راغلي په ریزرو سیټ راغلي دي نارینه وو ته ډېر لکه په لاندې نظر باندې ګوري او بیا هم هغوی په داسې حالاتو کې تاسو ته ښه پته ده چې لکه یو مایند سیټ هم دلته کېدي چې بیله خو سوردي نه دي پسې پېږي نه مونږ پسې پېږو او زنانه دونه مخکې ته راشي او دومره لکه ښه اهم لیجسلیشن کې حصه والي هغې یوه وجه څه چې زه بینګ وومن چې زه سوګم نه هغه دا دي چې ستا هغه کمزورتیا ستا طاقت شي ته مایورټي شي نه ستا دپاره طاقت شي نو ته بیا هغه خپل ځان پروف کولو دپاره لکه دغه شان دي لکه ښه کارونه شروع کړي چې ریکګنیشن ومېلو شي او د هغوی هغه سیس په مرد باندې خلکو ته را مخامخ کړي چې دوی واقعي زنانو کې دا اهلیت شته چې هغوی په فیصله سازۍ کې خپله حصه اچولی شي. پارلیمان کې ناسته په خپله یو موقع ده او د هغې نه کوتي په دې طریقه سره فایده وچتي نو د نورو زنانو دپاره به راروان وخت کې به ډېرې لارې.
د څېړونکو وینا ده چې ښځې د پاکستان د آبادۍ د نیمې څخه زیاته برخه دي چې له وجې پکار دی چې پارلیمان کې هم د دوی برخه سیوا کړې سي. څېړونکي دا هم وایي چې د هیواد په اقتصاد او هیواد په سیاست کې د دوی دغه برخه د روایاتو او سماجي خنډ له وجې تر اوسه د نارینهو برابره نه ده سوې چې ورته د دوی د دغه کارکردګۍ په رڼا کې د پام راګرځولو ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
کتونکو د تیر اتوار پر ورځ باندې د ترکی پایتخت انکره کې شوې بمی چاودنه چې پکې نږدې 10 کسان وژل شي او ستاغې تورونه په دوه کردانو لیکول شوې دي. په دغه حق باندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار صداقت جان درکوي.
ترکی په سرخار انکره کې د شوې ځانمرګي حمله شک په دوه کردانو کړی دی چې یو ښځه او بل سړی دی. په حمله کې 10 کسان وژل شوي او 125 نور زخمیان شوي دي. د حملی ذمہواری چا په غاړه نه داخستی، خو ترک وزیر اعظم احمد داوتولو ویلی قریبا یقیني شواهد خای په حمله کې د غیر قانونه ټاکل شوی ډلې کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے لاس دی. داوتولو دا هم وای مامورینو یو لس داسې مشکوک کسان نیولی دي چې نیخ په نیغه د انکره په بم چاودنه کې ککړتیا لري. ترک صدر رجب طیب اردوان غږ کړی چې د هیواد په قانون کې دی د ترګر د تشری ماده بدله کړی شي. صدر اردوان وای دا وخت د ټوپک په لاس په یو تن او په هغه تن کې هیڅ فرق نشته څوک چې خپل عهده د ترګرۍ او د خپلو مقاصدو حاصلولو دپاره استعمالوي. خپل عهده استعمالوونکي دغه تن دانشور، قانون ساز، مصنف، صحافي او د این جی او مشر هم کېدی شي، خو دا خبره په دې حقیقت هیڅ فرق نه غورځوي چې دغه تن ترګر دی. د اتوار یکشنبه په ورځ ځانمرګي حمله د انکره په تجارتي او د ترانسپورت په مرکز کې وشوه. په تیره یوه میاشت کې دا دویمه بم چاودنه وه چې ترک مامورینو یې پړه په کورد وسلوالو اچولې ده. کورد باغیان د تیرو 10 کلونو راسې د ترکی په جنوب ختیځ کې د خپلو سیمو د زیاتې خپلواکۍ دپاره جنګیږي. ترک پوز ویلی د ګل دوشنبه په ورځ په شمالي عراق کې د کورد وسلوالو په مرکزونو 13 هوایي حمله کړې دي چې پکې د وسلې ډیپوان، مورچی او پنازویونه په هدف کړی شوې دي. داعش هم په ترکی کې حمله کړې دي چې پکې د اکتوبر په میاشت کې هم په انکارا کې د امن په یو لاریون ځانمرګي بم چاودنه شامل ده. په دغه حمله کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. په کال 1930 کې د جدید ترکی د قیام وروسته دا د هیواد تر ټولو خونړۍ واقع ده.
د دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو په پېښور کې د زنانو لومړی ورزشخانه هم خلاصه شوې ده او کار شروع کړی. په دې باب هم تاسو سره یو رپورټ شریکو. خو ځو د شام لوري ته چیرې چې د روسیې د دفاع وزارت ویلي د صدر پوتین له اعلان وروسته د روسیې جنگي الوتکو لومړی ډله له شام څخه وتلې ده. ښاغلی پوتین پروند ویلي چې په شام کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
روسته دفاع وزارت نه په ورځ ویل د جنگي جازونو اولنې ډلې د شام ناستنه شوې ده. د دې پرمختګ نه یو ورځ وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د روسي ځواکونو زیاتره برخه به د شام نه اوزي. روس په شام کې 15 میاشتې وړاندې اپریشن پیل کړو. صدر پوتین په خپل د ګول یا دوشنبه د ورځې په اعلان کې ویل چې د دفاع وزارت او مسلح ځواکونو ته چې کومه دنده سپارل شوې وه هغه سرته رسیدلې ده. نو ځکه یې د دفاع وزارت ته امر کړی دی چې سبا نه دې د عرب جمهوریه شام نه ځواکونو انخلا پیل کړي. روسي جنگي جازونه د شام په لټکیا صوبه کې د حمامیم هوایي مرکز نه ستانه شول. شام نه د روسي ځواکونو د انخلا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا صدر او د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارټنز ویل په جنیوا کې شام د خانه جنگي د سیاسي حل پاړه مذاکرات او شام نه د روسي عسکرو بیرته تک په سکیورټي کونسل کې مثبت سوچ پډاګه کوي. د امریکای صدر براک اوباما هم د ګل پورز د صدر ولادیمیر پوتن سره شام نه د پوزونو وستلو د اعلان او شام پاړه د مذاکرات په وړاندې بوتلو خبرې ترې کړي دي. په شام کې د صدر بشیر الاسد دفتر ویلي بشیر الاسد هم د صدر پوتین د فیصلې سره اتفاق کړی دی. ویلی دی روسیې ژمنه کړې وه چې د ستمبر په میاشت کې شام ته راتلونکي د روسیې جازونو دسته به په مستقل ډول په شام کې موجود وي. په ماسکو کې د کرملین په ویب پاڼه ویل شوي دي چې شام کې د ډزبندې د سارنې دپاره د پروازونو دپاره به روس په شام کې یوه اډه پر ځای ساتي.
او اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تفصیلات تاسو له درکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
روس سومیاشتې وړاندې په شام کې د خپل اتحادي د صدر بشار الاسد د خپلو مضبوطولو دپاره د شام په خانه جنگی کې د خپل پوره فوجي طاقت سره مداخلت وکړو. د تیرو سومیاشتو راسي د اسد حکومت خلاف د جنگیدونکو یاغیانو د چقولو دپاره په دوی ناتاره بمباري جاري وساتله چې له عمله ډیر خارونه لوټي لوټي شول او د یاغیانو سره سره په دې بمبارۍ کې لوی شمیر عام او بی ګناه خلک هم اوجلې شول او په لکونو در په در کړي په سر شول. خو اوس د روس صدر پیوټن د ګل په ورځ ناساپي شام نه د خپلو فوزونو د وستو اعلان کړی دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایم د صدر پیوټن په دې اعلان نن یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د شام په باب له د پیوټن حیرانوونکي اعلان د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا نه ده معلومه چې په شام کې د جنگ غټلو او شام نه د روسی فوزونو د وستو په باب له د صدر پیوټن د اعلان با څه اثرات وي. خو امید کېدای شي چې د صدر پیوټن د خپل فوزونو د وستو اعلان با د پوخ امن په لوري د یوې مستقل روغې سبب جوړ شي. دا اعلان ممکن ده چې د روس یو ضرورت هم جوړ شوی وي ځکه چې ښکاری خداسي چې روس تر نامعلومه مودې پورې د شام په دلدل کې ځان انخلول نه غوښتل او دا حقیقت خو امریکای ته معلومه شوی دی چې جنگونو ته وردانګل خو اسان وي خو د جنگ نه بیا د وتو لار ډیره ګرانه وي. د روس په سرکاري میډیا خور کړی شوی سرکاري بیان کې خو ویلې شوی دی هر کله چې په شام کې د روس فوزي مقصدونه تر سره شوی دی په دې سبب شام نه د روسی فوزونو وستل اوس حق ده. اداریه لیکي چې خاغلی پیوټن په کرملین کې خپلو حکومتي ملګرو سره په یو غونډه کې ویلې دي چې د روس د دفاع د وزارت او د روسی فوزونو د پاره په شام کې ټاکلې شوی هدفونه ترلاسه کړی شوی دي. خو امریکایان د روس د صدر په دې فیصله ډیر حیران دي او په دې هم چې آیا دا فیصله د روس د هوایی حملو د ادرولو په لوری یو اشاره خو نه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې د روس درا دانګلونه د صدر پیوټن امریکای ته خپل فوزي طاقت خودل او د امریکای په دې سوچ مجبورول مطلب چې په شام کې د امن راوستو په عمل کې د روس په حیثیت سترګې نه پټي. ادارې زیاتای چې د صدر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان یو ممکن مطلب دا هم کېدی شي چې روس د شام د لانجی د وګدېدو نستو مان شوي دی او بلدا چې د شام د صدر اسد د حکومت په ملاتړ کول روس په ټوله سیمه کې سنی مسلمان مسلمانان د ځان دشمنان کړی دي او خاغلی پیوټن د اسد په سر د سنی مسلمانانو او د سنی حاکمانو دومره لوی دشمنی اخیستو ته نور تیار نه دی. نیویارک ټایم د خپل ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې صدر پیوټن شام نه د خپلو فوجونو د وستو اعلان په داسې وخت کړی دی هر کله چې د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې جنیوا کې د شام په باب له امن خبرې اترې بیا شروع کېدو واله دي. په داسې موقع د صدر پیوټن د خپلو فوجونو وستو اعلان ګمان کیږي چې د شام صدر اسد ته د غوږونو دا خبره تیرول دي چې د امن راوستو په عمل کې نوره اړی وانچي. که د صدر پیوټن عمده مقصد وي او صدر اسد پې عمل وکړو نو د شام د خونړی جنگ د ختمېدو امید شته په کم کې چې تر اوسه پورې په لکونو خلک مړه او په لکونو بې کوره شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو قبایلي سیمې خیبر ایجنسی لوري ته چیرې چې په باړه کې د اوسني بارانونو د هغه خلکو وکورونو ته ډیر زیات زیان اړولی دی چې د کډوالۍ ژوند یې کاوه او په وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي وو. دوی وایي که چیرې حکومت له خوا د کورونو د بیا رغونې لپاره د مرستې پیسې پر وخت ورکول شوي وای نو دوی به توانېدلی وای چې خپل کورونه بیا رغولي وای او هم نن له ډیر لوی زیان او تاوان څخه بچ شوي وای. په دې باب زموږ خبریال ابراهیم شینواری په سیمه کې له قبایلي خلکو سره او هم د خیبر ایجنسی له پولیټیکل چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی اور دوته احساس پام را ګرځو.
پګړ هوا کې د تیر زیارت ورځې راهیسې روانه د بارانونو لړۍ په قبایلی سیمو کې د خیبر ایجنسی زنګ ځپلې د باړې تحصیل د ټولو زیات متاثره کړی او تر دغه مهاله د باړې په مختلفو علاقو کې د کورونو چتونو غورځېدو له وجې د شپږو ماشومانو او دوو زنانو په شمول نه کسان وژل شوي. بې شمېره کورونو ته زیان رسېدلی او ځینې کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د ځایي اوسیدونکو د حکومتي چارواکو په وینا روانو بارانونو له وجې زیاتره د خټو جوړ شوي هغه کورونه متاثره شوي کوم چې باړې ته د شپږو کالو کډوالۍ ژوند تیرولو نه پس راغلو کډوالو ځان له پخپله په عارضي توګه د استوګنې قابله جوړ کړي وو. د کال 2009 نه تر کال 2014 پورې د باړې تحصیل په کاخېلو، ملک دین خېلو، قمرخېلو، سپاش، لوبر، ستوري خېل او قمبرخېل علاقو کې په زرګونو کورونه د ترهګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو له وجې یا خو په مکمله توګه تباه شوي او یا ورته جزوي زیان رسېدلی. د کومې په اړه چې حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې د کډوالو واپسې شروع کولو سره سم اعلان کړی وو چې د دغې زیانمنه شو کورونو یوه سروې کولو نه پس به ځایي اوسېدونکو له مالي معاوضې ورکولی شي. خو دا کاخېل اوسېدونکی ګل عبدین یی چې دغه سروې تر سره کولو او موایزي ورکولو کې حکومتي سستۍ له وجې دوی قدرتي آفتونو نور هم زیان منه کړو.
خصوصا په باره کې دا نقصان ځکه زیات شو چې کوم کورونه نو هغه د سرګردۍ د وجې نه شو او هغه الریډي داسې و چې د اوسېدو قابل نه و. په هغې کې بیا چې دومره غټ باران هم پرې وشو نو د دغې وجې نه دا کوم نقصان ده چې په دې وجه زیات شو. حکومت چې کومه سروې روانه کړې وه هغه دومره زیاته سسته ده چې تر اوسه پورې ډېرو علاقو هغه بالکل ټچ کړې هم نه ده.
خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد میبون د پښتنه وکړه نو هغه ویل چې د ډیر احتیاط له وجې به دغه سروې د روانې میاشتې تر اخره تر سره شي.
دا سروې دونه ډیټیل سره او دونه فیر طریقې سره دونه ښه طریقې سره کیږي نو اټ از ټیکینګ ټایم بټ آی هوپ چې دا به دې میاشت کې دننه دننه مکمل شي. دا به مونږ ایف ڈی ایم ته ولیږو. دې کې تھرډ پارټي مانیټرنګ هم شته. تھرډ پارټي بچ دې نو آی ډونټ نو چې فاټا سیکریټریټ به خپل هم راځي نور څوک ملالي ګلی شي سینئر افسران دې کې سی ایس فاټا خپل هم چکر لګولی شي نو اټ از اکسټریملی فیر او هغه دا تھرډ پارټي ویلیډیشن پکې هم شته.
پولیټیکل ایجنټ خالد محمود زیاته کړه چې د سروې د پاره یو شمېر کمیټې جوړې کړې دي کومه کې چې د پوځي مامورونو او انتظامی چارواکو په شمول قومي او سیاسي مشران هم شامل دي او په کمپیوټرایز طریقه شوې د سروې کې به د غلطۍ یا چا سره بې ځایه مرسته کول یا حقدار کسان د خپل حق نه محروم کولو بيخي امکانات نشته. حکومت اعلان کړی چې په مکمله توګه تباه شوی کور مالک لبه 400,000 روپۍ او په جزئي توګه متاثر کورونو والا به 190,000 روپۍ ورکولای شي. یاد دی چې په باجوړ عموما د ایجنسیو کې شبي همدغه سربېګانو کې غیر حقدار کسانو په نوم د قومي خزانې نه پیسې راایستلو په تور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي په خوانی مشر ارشد خان او د هغه ځینې همکاران نیول شوي او اوس د عدالتي پلټنو په ضد کې دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
کده منو کتون کو اوس چې کم رپورت تاسو لپاره لرو هغه با کې دی شي د ډیرو اوریدونکو په خصوصي توګه زمیداران لپاره ګټور ثابت شي ځکه چې د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان د زرعی بانک یو چارواکي عمر دراز خان سره خبري کړې دي او تپوسنه ترې نه کړې دي چې څنګه زمیداران مختلف د قرضو سکیمونه ترلاسه کولای شي. په دغه حق لباندې نور تفصيلات په دې رپورت کې
مونږه دلته مختلف قسم قرضې ورکو دا ٹریکٹر دا پارا ہوں ورکو دا گڑو زو دا پارا ورکو دا میخو دا پارا ورکو دا پولٹری دا پارا ورکو او دا تخم کھاد دی دا پارا مختلف قسم قرضے ورکو
دا گا قرضے دا سمر نہ شروع کی گی تر سمر زیاتی قرضے پوری تا سی یو ذمہ دار لورکو لے شای
منگا خودلتا لسن زور و نواغلا تا پنزو لکھو پوری دلتا ورکو ٹریکٹر چکم نے غم ورکو چی دا غی سقیم ستا اٹھا لکھ روپو آگے چکم نے آگے منگا ڈیمانڈ ڈرافٹ ورکو اگر ٹریکٹر بیا ورکی
کدی کې راته وای چې سود د دې قرضې د پاسا تاسو بیا اخلي د زمیدار
نو 14.30% د زمغه انټرست ریټ 4.10% زمغه انټرست پر ایئر او دا قرضه چې دا سود چې کوم دی په ډیلی بیسس باندې لګي نن یو زمیندار موږ نه یو لک روپۍ نن ویسي او سبا راړي نو د یو ورځې سود به موږ ډیلی بیسس باندې به موږ دا کو قرضه ورکو که سبا موږ ټولې په واپس کوي نو د یو ورځې سود به موږ راکوي.
تاسو ویل چې خپل د بانک نه که تاسو غواړئ تر 15 لک پورې قرضه ورکولی شئ خو که څوک د چرګانو فارم جوړی څوک بل کوم داسې غټ د زراعتو کار پر روانول غواړي نو هغه به څه کوي هغه ته به قرضه څنګه میلاویږي د هغې طریقه څه ده؟
هغه دا طریقه ده چې هغه خو پراجکټ لون دی هډ آفیس زمونږ هغه سنکشن کوي لیکن دلته به مونږ باقاعده به هغه مونږ به چکم هغه غواړي د هغه فیزیبلټي هغه به مونږ دلته راکوي فارم به هغه جوړوي بیا به زمونږ هډ آفیس نه زونل آفیس نه کسان به راځي ګوري به چې هغه صحیح نو سنکشن کیږي بیا هډ آفیس هلته راکوي.
خو په بټګرام ضلع کې که تاسو راته ووایي په دغه ضلع کې دننه تاسو 13 کال څومره قرضې ورکړي دي او سږني کال دغه قرضې چې دي دا تر څو پورې
پروس کال تقریبا زمونږ پروسکني کال کې 1 کروڑ روپۍ 99% مونږ ورکړي دي د دې یو ټارګټ راکوي برانچ لا چې یاره دا دونه تاسو دې کال کې قرضې به ورکوئ نو هغه پروس کال مونږ تقریبا 99% قرضه ورکړي وه او دې کال لا شروع سره سیستم یې بدل کړی دی اوس چې کوم دی دې پیر لا شروع دی نو تقریبا مونږ 18%.
خو که یو زمیدار غواړي چې د تاسو نه قرضه واخلي څه کول ورله ضروری دي؟
نو هغه به داسې کوي چې خپل د ځمکې کاغذونه پاسبوک ورته وایي هغه به د پټواري نه د ګرداول نه د تحصیلدار نه به هغه تیاری بیا به مونږ څه کې راړي مونږ به هغه جمع بندي سره چې کو ګورو به بیا به هغه له چې کوم دی یو لفامي هغه به شي کوو دسخطي مسخطي دابت اخلي بیا به د هغې کلي ته ځو ویټنس او هغې ځای به ګورو لوکل ویریفیکیشن ورته وایي هغه به مونږ کوو او هغې نه بعد چې کوم دی د هغې کیس پر جوڑی گی سنکشن کی گی بیا با انتقال کی گی ایگریمنٹ تے اگر نرستو چکم دے اگر با پیمنٹ تو تیاری گی کیس.
احسان محمد خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو بٹاگرام.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. یو شمیر نور مهم رپورټونه هم را سره دي چې لتا سره به شریکو. خو زو د سند ایالت مرکزی شهر کراچۍ ولوري ته چیرې چې متحده کامی مومنت یا ام کیو ام کې هلته اختلافونه رامنځته شوي دي او د کراچۍ پخوانی شاروال مصطفی کمال خپل د ګوند اعلان کړی دی او هم د ام کیو ام چې کوم د سر مشران دی هغه په ډیر لوی شمیر سره دغه ګوند ته ورځي. زموږ خبریال فضل عزیز په ام کی ام کې دننه اختلافاتو ته او بیا د مصطفی کمال و هڅو ته او ورسره د الطاف حسین و ناروغي ته کتنه کړې ده په یو رپورټ کې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
څېړونکي وایي د متحده قومي مومن ډلې نه جدا شوي غړي چې ځان له پارټي جوړوي دا د پاکستاني اسټبلشمنټ هغه رنګ نوې سیاسي چال دی څنګه چې دغه ډله د اتیایم په لسیزو کې جوړه کړې شوې وه. څېړونکي نوید حسین وایي لومړی خبره دا ده چې د ام کیو ام نه جدا شوي کسان کومه نوې خبره نه کوي ځکه چې په دغه ډله د هند استخباراتي ادارې را سره د اړیکو تورونه د پخوا راسې لګېدل او دغه رنګ د ام کیو ام ډلې د وسلوالې څانګې موجودګي د قانون نفیزونکو ادارو په رپورټونو کې ښکاره شوې ده. خو دا چې اوس د ام کیو ام خپل مشران کسان ولې ځان له پارټي جوړوي وی نو موړی وای
نو ما چې دا سره وښتي دی خو او دا زو ویلې چې ما چې دا استابلیشمنت د سپورټ نه بغیر چې دا د ریډل سره تاسو یو یو ان ګیم کې او بل فیکشن یو دا ما خل ممکن نه و.
هغه زیاتوی د ایم کیو ایم نه جدا شوی کسان په خپل وای چې په دغه پارټۍ کې دلته حسین د شخصیت د پاره نه بلکې د خپل خلکو د خدمت د پاره شامل شوی وو. او تیر ورځ د ایم کیو ایم یو پخوانی صوبای وزیر رضا هارون په نوی ډله کې چې لانوم ورته نه دی ورکړی شوی د شاملېدو په وخت هم دغه خبره کړې ده. او یو بل څېړونکي توصیف احمد خان د ایم کیو ایم د پریښودونکو غړو د ځان له ډلې جوړېدو په اړه وایي.
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک نیا تجربہ کر رہی ہے.
زما په خیال دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ د سیاسي چال چلولو یو نوی تجربه کوي او په دې تجربه کې یې هدف د ایم کیو ایم اولس نه بلکې دلته حسین د خپلو پلویانو سره اړیکې قطع کول دي او د ایم کیو ایم ځینې مشران ځان سره شاملوي. نوموړی زیاتوي لکه څنګه چې ایم کیو ایم ډله اسٹیبلشمنټ د خپلو ګټو د پاره جوړه کړې وه د اوسنۍ نوې پارټۍ جوړول هم هغه ډول ګام پورته کول دي.
اور اگرچہ کہ اس کی عسکری فورس کو پاکستان
قسم ہم دے ایم کیو مسئلہ والی سانگی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دا سوری لان دے ودا کڑی و خوص احغا دا اسٹیبلشمنٹ دا لاسنا وطی دا او زینی نور خبری ہم پدے کے شامل دی. توصیب احمد خان وائی اس تا سیخکار چی اسٹیبلشمنٹ تا دے یودا سی ایم کیو ایم ضرورت دے چیوی ایم کیو ایم خوناری پراول پینڈائی کے جوڑی گی.
جو ہو تو ایم کیو ایم مگر اس کے نعرے وہ ہوں جو کہ راول پنڈی سے تے ہوں.
د متحده قومي مومن ډلې د کراچۍ په خوانی ناظم مصطفی کمال نږدې دوه اونۍ وړاندې کراچۍ ته راغلی او دغه پارټۍ په مشر الطاف حسین یې د تورونو لګولو سره د ځان له ډلې جوړولو اعلان کړی دی. مصطفی کمال درې کاله په دوبۍ کې تیر کړي او راستون شوی دی. د نوموړي سره په 12 ورځو کې د ایم کیو ایم ډلې 15 مهم مشران شامل شوي دي او داسې راپورونه دي چې د دغه ډلې نور مهم مشرانو کراچۍ پرېښودې بهر ملکونو ته تللي او د مصطفی کمال په پارټۍ کې شاملېدل غواړي. بل لور ته ایم کیو ایم ډلې په خپل مشر لګېدلي تورونه رد کړي او د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په خپله ویلي چې د کال 1992 پرنګ اسٹیبلشمنټ یوه نوې ډله جوړوي او د ایم کیو ایم د مشرانو په ضد دروغجنه پروپیګنډه کوي. په کال 1992 کې د کراچۍ اپریشن په مهال د ایم کیو ایم نه د آفاق احمد په مشرۍ کې د ایم کیو ایم حقیقي په نوم ځان له ډله جدا شوی وه او آفاق احمد اوس هم په الطاف حسین یو شمېر تورونه لګوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
کتونکو د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د امنیت ټینګولو لپاره د رینجرز او اف سی په ځای کولو غوښتنه کړې ده. نور په دغه حق لباندې یو تفصیلی رپورټ لرو، هغه ته ستاسو پام را ګرځو.
مشتاق غنی زیاته کړه چې په آئینی او قانوني توګه اف سی د خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو حق دی او دغه کارکونکي به د افغانستان سره تړلې په پوله باندې لګولی شي.
جو اف سی ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف اور چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے کہ ہمیں اگر وہ آپ دے سکتے تو رینجر دے دیں جو ہمارے اس بیلٹ کی حفاظت کرے.
بی وای چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا فرنٹیر کانسټیبلری په نورو پرزونو کې اخته کړی دا که مرکزی حکومت مونږ ته اپ سی نشي راکولې نو رینجرز دې په دې سیمه کې ولګوي چې امن او امان برقرار وساتلی شي. په مردان او 400 ضلع کې د حملو نو وروسته په سیمه کې حالات یو ځل بیا خراب شوي دي او داسې رپورټونه راځي چې ترهګر د افغانستان په دې سیمه کې خپل فعالیتونه کوي او د هغوی په حرکتونو باندې د نظر ساتلو د پاره اپ سی د خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو د پاره ډیره ضروری ده. د پاکستان د آئین مطابق فرنٹیر کانسٹیبلری د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان سره د پولی د حفاظت د پاره په وجود کې راغلی ده او د مدیر حسید د اف سی کارکونکو د مرکزی حکومت له طرفه په خصوصي پرزونو باندې لګولې شوې دي او دغه کارکونکو اکثره په مرکزی خار اسلام آباد کې د بهرني هیوادونو په کونسلګرو د وزیرانو په حفاظت او په کراچۍ خار کې هم په خصوصي کارونو باندې لګولې شوې دي. سړنې وایي چې د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ د غشخړه د متحد مجلس عمل د حکومت د کال 2002 حسی را روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د پیښور های کورټ په دې باندې خپل فیصله هم ورکړې و او مرکزی حکومت ته یې د اف سی د واپس کولو په حواله حکم جاری کړی و. خو اوس هم د غستون د لانه د هواره شوی او زیاتره په خیبر پختونخوا کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په زرګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس هم دغه سلسله دوام لري. مشتاق غنی وایي چې د صوبې دننه د هغوی د هڅې دي چې امن او امان په کنټرول کې وساتي.
ماري ادارې های الرټ پہ ہیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے تاکہ اس دہشت گردی سے ہم اپنے عوام کو نجات دلا.
دی وایي چې د خیبر پختونخوا دننه ټولې ادارې چمتو کړې شوې دي او د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې په صوبه کې امن او امان په کنټرول کې وساتي او د ترهګرۍ خاتمه وکړي. د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ترهګرۍ ته ډیر نقصان رسیدلی دی خو د بدمرغه په خیبر پختونخوا کې اوس هم داسې قسمه واقعیات مخې ته راځي او ډیر زر به صوبایي حکومت د هغې خاتمه وکړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
بخیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو, موږ به سکولونو ته ځو, موږ به تعلیمونه کوو, خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منار دن کو سی بل ریپورت لور د ساسو پام را ګرځو چې په شزو کې د سینې د کانسر یا سرطان د ناروغي په باب دی. په دې اړه تر اوسه پوری د درملنې لپاره څېړنې تر کومه ځای رسیدلې دي. د وایس اف امریکا یو ریپورټر ته وګما جلوان وړاندې کوي.
د کلونو څېړنو نه ماهرانو موندې چې د انسان د ژوند طریقې او بیا د شیانو انتخاب د سرطان د خطر سیوا کېدلو کې یو مهم رول لوبوي. ځینې سرطانونه داسې دي چې مورسي خطر خلکو ته پیدا کوي, خو ډاکټر ویلیام نیلسن چې جان هاپکنز پوهنتون کې کار کوي وایي د صحت ماهرانو ته معلومه شوی چې د یو سیمې نه بل سیمې خلکو کینسر شرو کې بدلون وي چې پکې سرطان خطرونو کې د چاپیریال علت هم ثابت شوی دی. د چین اطرافي برخې هلته کې د معدې او د تریخي سرطان سره زیات خلک مخ کیږي, او بیا د هغې په مقابل کې دلته دا ډېر عام نه دی. هلته کې بیا د پروستیت او د سینې سرطان سره د مخ کیدلو خطر کم دی, او دا په امریکا کې بیا زیات دی. بیا د چین کډوال چې امریکا کې اوسیږي هغوی د پروستیت او سینې سرطان خطر زیات لري, او معدې او د تریخي سرطان سره کم مخ کیږي. الیزابت پلاتس وایي چې د چاپیریال او ځایي اثراتو له وجې د سرطان پیدا کېدلو خطرې زیاتېږي, او د څښاوالي او د خلکو عادتونه او د ژوند طریقې د سرطان خطرونو یو مهم عنصر یا جز جوړوي. سرطان د سیګریټ سکلو او چاغوالي خراب خوراکونو سره زیات خطر پیدا کوي, او په امریکا کې 50% خلکو کې هم دغه وجه جوړیږي. د دغه عناصرو د پیژنګلو سره د طب ماهرانو او پالیسۍ جوړونکو په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د دغه مخنیوي وشي. ډاکټر پلاتس د سیګریټ پر ضد کمپین او هلو زلو کولو باندې زور راوړو, او وی ویل د پرپوس سرطان د تیرو دوو لسو راهسې کم شوی دی, ځکه چې سیګریټ دغه سرطان پیدا کېدلو یو مهم علت دی, او بیا د دې پر ضد سټراتیجي جوړه کړې شوې, او ځوانان ترېنه خبر دي چې د دې نسکل ښه دي. ساینس پوهانو په دې هم کار کړی دی, او پوه شوي دي چې په پراخه توګه د خلکو ژوند طریقې او عادتونه او بیا خوراک طریقې د سرطان خطر زیاتوي. د سرطان خطرونو د کمولو لپاره پکار ده چې عادتونه بدل شي, او د صحت چارواکي وایي چې د سرطان د مخنیوي لپاره کارونو سره هم خلک پیسې بچت کولو کې کامیابی ویني, او بیا د مرګنی مرض نه بچ کیږي هم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو د روغتیا په اړه ریپورت واوریدې, او تاسو ته یادونه درکو چې ل دې خبرونه ورسته بل خبرونه چې شروع کیږي ډیو ډاکټر هغه هم د روغتیا په باب ده. کولای سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي, د ټلیفون لاري اړوند پښتنې زموږ ل ډاکټر څخه وکي. د ټلیفون شمیرې دي 001202205004 او 03, بل شمیره ده 00000090. تاسو ته وایي قدر منو اوریدونکو چې زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سئ, اوریدلی سئ او هم لوستلی سئ. دا ویب پاڼه پته ده divaradio.com, او بل پته ده voanews.com/diva, او په فیسبوک او ټویټر باندې موږ سره لسی facebook.com/voadiva, همدارنګه twitter.com/voadiva. او اوس هم ورځم انیلا خالد ته.
او اوریدونکو دا زمونږ د نن خبری خبرونه او د خبرونه کې مونږ تاسو ته یو شمیر ریپورتونه د سیمې او د نړۍ په حق لباندې وړاندې کړل. او اوس د دې خبرونه قربانو کې زو منیلا خالد او ما سره ناست همکار دی نصیر کاکړ او پروډوسر و صداقت جان. د دې خبرونه وخت وسر ته رسید. الله پامان.